پر بنسټ د زورونې له خطر سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان حمدالله فطرت د پنځم به پورز د دې ریپورت لخبري دوه وروسته پر خپل اکسپانه دا ریپورت رد کړه. وی ویل چې د بخنې فرمان نه ټول ورسندونکو کډوال برخمندي د ټینګار کړي چې هیڅوک له سیاسي لحاظه هغوی سره دښمنی، تضاد او انتقامي چلن نه کوي. نوموړي همدارنګه ویلي که په ځینو سیمو کې ځینې پیښې رامنځته شوې وي د ده په وینا سیاسي نه بلکې شخصي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو پراخ زیانونه اړولی دي. په خوست او بدخشان ولایتونو کې سیمه ییزو طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه سیلابونو خلکو ته جدي تاوانونه مخ کړي. ځینو سیلاب ځپلو د اړینو مرستو د نه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړي. نور تفصیل پدې ریپورت کې اورو.
پرون بل رئیس راغلی دی، پرون رئیس ډېر زیانونه اړولې دي.
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولې دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د زمري په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه رسیدلې.
بل ورځ راغلی یو خلک د امر زیان نه وغو، پرون رئیس به خیز زیات زیان وښلل. کله ته وایم صرف ماته یو 15 لک زیان وښلل چې زما کارانه خراب کړی ده. نه اس مرسته نه درغلی، پرون راس د غغر نشوای ده.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربست د دې سیلابونو د ځاني تلفات په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی په خرمست شوی دي. چې په سپیر ولسوالۍ کې ده یو کور چات ګرځېدلی دی، له امله یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوی دي. پکتیا مربوط لکې تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخه څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسان خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی ویان زبی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست له نړیوالو مرستندوی ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابای مفیش دیروز در ولسوالی کوفار پرواز سرازیر شده بود که
کوفار درواز ولسوالی که بیجاردون که سیلابون نرابطلی چه دیر مالی زیانون ای اراولی دی، خو مرگ جبل این نلری خلکو تا دیر مالی زیانون اوختل، لکه باغونا کرنیزمکه او اوبو کشنی بندون چه پا کلیو که جور شوی و ویجار شوی پا طولانی زول یعنی پا طولکی پا کوفا بولسوالی که سو زیر بناوی ویجار شوی دی.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل اکسپانه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتار کرنیز ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندوی سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهه ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمری د دویمې لپاره په خپل ایکس پاڼه وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادي رادیو واوري.
اوس هم د منځني ختیځ حالات. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي هیواد نیت لري چې راتلونکي سپتمبر میاشت کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د فلسطین د دولت په رسمیت پیژندنه اعلان کړي. ماکرون هیله ښودلې چې دا اقدام به په سیمه کې د سولې د ټینګښت سره مرسته وکړي، خو دا پریکړه سملاسي د اسرایلو او د امریکا د متحده ایالاتونو له سخت غبرګون سره مخ شوي. ماکرون دا اعلان پر خپل ایکس پاڼه کړی او د فلسطین د خپلواکې ادارې ولسمشر محمود عباس ته یې واستولی لیک هم خپور کړی چې پکې د فرانسې د دې پریکړې تصدیق کړی او ژمنه یې کړې چې نور متحدان به هم قانع کړي چې ورته ګام واخلي. نوموړي ویلي د منځني ختیځ دایمي او عادلانه سولې ته د فرانسې د تاریخي ژمنتیا له مخې ما پریکړه کړې چې فرانسه به د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. که دا پیژندنه عملي شي نو فرانسه به د لویدیځو سترو ځواکونو له ډلې لومړنی هیواد وي چې د فلسطین دولت رسمن مني. اسرائیلو سملاسي دا اعلان غندلی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل د فلسطین پیژندنه ترهکرۍ ته انعام ورکول دي او خبرداری ورکړی چې دا به د ایران لپاره یو نوی لاسپوڅی جوړ کړي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس د فرانسې پریکړه شرمونکي او ترهکرۍ ته تسلیمېدل بللي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې د ولسمشر دا پریکړه بے پروا پریکړه بللی. مارکو روبیو د پنځشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه د فرانسې د ولسمشر د دې اعلان پاړه چې د فلسطین دولت به په رسمیت وپیژني ویلي دا بے پروا پریکړه یوازې د حماس تبلیغاتو ته خدمت کوي او د سولې هڅې شاته بي. په اسرائیلو کې د امریکا سفیر مایک هک بیلا د جون په میاشت کې ویلي و چې د فلسطین د خپلواک دولت رامنځته کول نور د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ لومړیتوبونو څخه نه دي. بلخوا اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو د غزي د اوربند خبرو لپاره استولی پلاوی د پنځشنبه پورس د مشورو لپاره بیرته ورغوښت. د امریکا استازي سټیف ویتکوپ حماس وسلواله ډله تور نه کړی چې په خبرو کې خنیت نه دی خودلې. دا پرمختګ د هغه هڅو لپاره ورسته شاتګ بلل کیږي چې هدف یې د غزي لپاره اوربند د حماس له لوري د نیول شوو اسرائیلي یرغملو خوشی کول او د فلسطینیانو لپاره چې له سخت بشري کړکیټ سره مخ دي د سا اخیستو د لنډمهالې فرصت رامنځته کول دي. امریکایي استازي ویتکوف پر خپل ایکس پاڼه ویلي منځګړو ډېره هڅه وکړه خو حماس نه همغږي کوي او نه هم خنیت ښیي. نوموړي زیاته کړې چې دوی به وسته یرغمل شوو د خوشي کولو لپاره بدیلې لارې وارزوي او هڅه به وکړي چې د غزې د خلکو لپاره باثباته وضعیت رامنځته کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګر سازمان په توګه پیژني د ویتکوف د څرګندونو پر وړاندې حیراني ښودلې او زیاته کړې ده چې د منځګړو لخوا د دوی د دریز هرکلی شوی او د یو پراخ هوکړلیک لپاره یې لاره خلاصه کړې. یو اسرائیلي چارواکي چې د خبرو له جریانه خبر و رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د حماس ځواب د داسې پرمختګ امکان نه برابروي چې پکې دې ډلې ته امتیاز ورنکړل شي، خو نوموړي زیاته کړې چې اسرائیل به خبرو ته دوام ورکړي. هم اسرائیل او هم حماس دواړه د نن او له بهره له فشار سره مخ دي چې اوربند ته سره ورسیږي، ځکه له نږدې دوه کلنې جګړې وروسته د غزې د ننه بشري وضعیت ورستر بلې خرابې کی او اسرائیلي ولسته يرغمل شو کسانو د برخلیک په اړه اندېښنه لري. د محلي روغتیا چارواکو په وینا په غزه کې په ورستوي ونیو کې لسګونه کسان د لوګي لامل مړ شوي، ځکه لوګه ټولې سیمې ته خبره شوي. د برتانیا لومړي وزیر د غزې کړکیچ نه توجی کیدونکې بشري ناورین بللې او له اسرائیل یو وخت چې بیړنۍ مرستې پریږدي. نوموړي په یو بیان کې ویلي سره لدی چې وضعیت له بخارا یې سکړ کې شنو وس نوې ژورې ته رسیدلې او لا هم بدتري. هغه زیاته کړې موږ د یو بشري ناورین شاهدان یو. د برتانیا د صدر اعظم په وینا د جمعې په ورځ بل فرانسوي او جرمني مشانو سره د بیړنۍ تماس لاري پر دې بحث وکړي چې څنګه د نورو وژنو مخاوني سي او خلکو ته هغه خواړه ورسوي چې سخته اړتیا ورته لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته افغانستان کې د دینی مدرسو په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. تیر کال د طالبانو د پوهنې وزارت ویلی چې یوازې د یو کال په اوږدو کې دینی مدرسو کې د زده کړو لپاره 1,000,000 زده کوونکو نوملیکنه کړې ده. د نو زده کوونکو ډیره برخه یې له زده کړو بې برخې شوې نجونې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس خبریالی وی دینی مدرسې ته ورغلی او یو رپورت چمتو کړی دی چې دلته یې اوریدلی شي.
سوره هایی که با الف با شروع میشن مثل الف لام میم، الف لام میم صاد.
په کابل کې د دې مدرسې په سلو کې نویز د کونکي جونې او تقریبا ټوله هغه زده کونکي دي چې لنجدې څلور کلونو رئیس لزده کړو به برخې شوې دي.
تسهای پیغمبران در سوره هایی که ذکر می باشه
هغه مضمونونه چې په دې مدرسې کې تدریسیږي قران کریم، حدیث او نور په شریعت پورې اړوند مسائل دي.
تغیرات خو بسیار زیات است.
درس توپیل لري، مثلا په خوانځیو کې بلا بل مضمونونه وو، خو دلته یوازې قرآنی علوم دي. په قران کریم پورې ترلې مضامین
مربوط به قران میشه.
فایزه د تسنیم نصرت د اسلامي علومو د مرکز زده کوونکې د طالبانو لبیا وکمنې دوه مخکې لیسې فارغه شوه. د غوښتل چې ډاکټره شي او اوس هم د هیل لري چې پر اتلونکو کې به په هنتون کې د شمول چانس ورکړل شي، که څه هم د پویږي چې اوس د نجونو پر مخ د په هنتونونو دروازې بندې دي.
کله چې کورنۍ پوه شي چې مونږ قرآن کریم لوستی دی، نو پر مونږ د قرآن کریم قوانین تطبیقیږي، ځکه د دین احکام په قرآن کې دی. نو په دې صورت کې به مونږ ته اجازه راکړي چې پانتونونو ته ولاړ شو.
نژدې څلور کاله کېږي چې طالبانو له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. د تیبیز د کړو مؤسسه هم د تیر میلادي کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ وتړل شوې. طالبان د تعلیمي مرکزونو د بندولو یو دلیل د نجونو او هلکانو ګډ ټولګي او د نجونو په ښوونځیو کې د نارینه استادانو تدریس یادوي، خو په دینی مدرسو کې دا بندیز نشته. په دې مدرسه کې زاهد رحمان صاحبي نجونو ته سبق وایي.
د دې لپاره چې زموږ د خویندو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې دي، نو دا فرصت غنیمت ګڼي او دلته راځي څو دیني علوم زده کړي.
د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته په افغانستان کې د دینی مدرسو په شمیر کې زیاتوالی راغی. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تیر کال وویل چې یوازې په یو کال کې له 1,000,000 ډېر نجونې په دینی مدرسو کې شامل شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د دینی مدرسو د زده کوونکو ټول شمیر له 3,000,000 اوړي.
یو تازه څېړنه ښیي چې ورزشي تمرینونه په هغه کسانو کې چې شکر ناروغي لري د زړه ناروغي کمولی شي. اوس هغه خلک چې غواړي د خپل کار، کورنۍ او د شکر په څیر ناروغیو ترمنځ ډول وساتي، له دې څېړنې ګټه اخیستلی شي. په دې اړه نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
که تاسو د شکر ناروغي لرئ او ورزشي تمرینونه کوئ، مثلا منډې یا قدم وهئ، نو دا ستاسو لپاره یو ډیر ښه خبر دی. یو نوې څېړنه ښیي چې که تاسو هر ورځ وخت نه لرئ او خپل ورزشي تمرینونه د اونۍ په پای کې کوئ، بیا هم د منډو او قدم وهلو په وسیله د ډیرو ناروغیو مخه نیولی شئ او حتی د زړه د ناروغیو له کبله د مړینې احتمال راکمولی شئ. په دې څېړنه کې چې د داخلي د ناروغیو کلنۍ خبرونې خبره کړې ده، د څه باندې 150,000 لویانو چې د شکر په ناروغۍ اخته وو معلومات کتل شوي دي. له دې ناروغانو سره د 1990 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د ملي روغتیا د مرکو د سروې د پروګرام په ترڅ کې خبرې شوې دي. د باستن پوهنتون د عامې روغتیا د پوهنځي د دې انسټیټیوټ څېړونکو د زړه د ناروغیو او سرطانونو په ګډون د مړینې عوامل د بیلابیلو ورزشي فعالیتونو د نمونو په توګه ارزولې دي. د روغتیا د اوسنیو لارښوونو سپارښتنه دا ده چې لویان باید د یوې اونۍ په ترڅ کې لږ تر لږه 150 دقیقې متوسط او تیز ورزشي حرکات وکړي، او غوره هم دا ده چې دا 150 دقیقې په دریو یا تر هغه ډیرو ورځو وویشل شي. خو اوس خلک د کار ته وخت موندلی شي، مخصوصا هغه کسان چې غواړي د خپل کار، کورنۍ او د شکر په څیر د خپل ناروغیو ترمنځ انډول وساتي. د دې خبرې د معلومولو لپاره څېړونکو ناروغان په څلورو ډلو وویشل. لومړۍ ډله هغه کسان و چې هیڅ ورزش نه کاوه، دوهمه ډله هغوی چې په اونۍ کې له 150 دقیقو ډیر لږ ورزش کاوه، درېمه ډله هغه چې ورزشی تمرینونه د اونې پای ته ساتلی وو او په یو ځلې 150 دقیقې ورزش کاو او څلرم ډله هغوی چې 150 دقیقې ورزش د دریو یا ډیرو ورځو په ترڅ کې کاو. د دې څېړنو نتیجه په زړه پورې وه، ځکه د هغو کسانو پرتله چې هیڅ ورزش نه کاوه د هغو خلکو د مړینو شمېره کمه وه چې یو څه ناڅه ورزش یې کاوه. د هغې ډلې چې د اونۍ په پای کې ورزش کاوه د مړینو کچه د ټولو ناروغیو له کبله د مړینو پرتله 21% او د زړه د رګونو د ناروغیو له کبله د مړینو پرتله بیا 33% لږه وه. او حتی هغو کسانو چې د ورزش ساعتونه یې د اونۍ پر ورځو ویشلي وو دا امتیاز لري چې د ټولو ناروغیو له وجې د دوی د مړینو شمیر 10% او د زړه د رګونو د ناروغیو له کبله د مړینو شمیر 0% لګو.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره ملما دی د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک. ملما ته خرغلاست وایو خپلواک سه په پیل کې بدارت وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده، دا په جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغه په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشکل چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسی هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان مته دلته د ماشومان حق څومره تر په هلند کېږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همیش دی په مخ کې کېږي.
کورنۍ کې تاریخواله اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دیتا آماده ده او خودو بند بد تاثیر نکی، ځکه چې دوی هغه کم فیزیکی لوازینه چې د فیزیکی حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چی وینی هغه ماشومان دی. تحقیقات چې خودل د ماشومان د شپږ میاشتنی نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چیرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسی یا په چی غږ باندې خبرې وسی یا په بد الفاظ باندې خبرې وسی نو په دو باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چیرته که تاوتریخوالی وسی د پلار او د مور ترمنځ نو دغه دو باندې منفی اغیز لري، د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار او جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوه ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې چې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدیش په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدیش ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواګوالی او د تروشوالی او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدیش په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چی ته تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپل وخت سپ کړو شو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته نه شي او آرام فضا ولري.
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومان پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي. که چیرې کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیات صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي، پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس د حقارت کې د خپل ځان ته، نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکړي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکړي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کمې شخړې چې دي دا په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي څومره به عقدې او په کور کې جار جنجال نورم زیات سي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده، که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه بقاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یا د جامعې نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جایه لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، آرامه فضا یې نه خوښېږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورین ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړې دي، اصلي هم کېدای شي چې زده کړې وکړي په دې بحثو کې، تر څو وتوانېږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډېره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دنه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دومره ډېر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، له شرعي لحاظ نه موږ ته توصیه داسې شوې ده، که چېرته د یو ښځې او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دو ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي، خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دی څه کولی شي؟
خو باید خپل، ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغلته زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم دسی یو فامیل کې راځي چې په هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ وسی، نو هغه ځکه چې د رازی ارواپوهن متخصصین وایي چې دوی بیرته تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت واوسي، جارو جنجال پکې ونه واوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چیرته دوی ته وضعیت معلوم شه چې نه، د منګه کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې دی یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وځي قوانینو دا داسې تعریف کړل ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کولای شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل در درک اوله مرحله کې وکړي چې ته بیا درک په دې نتیجه ورسېد چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو. نو ښه خبره دا ده چې دوکومنت کې جدایي وشي او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې ترغه چې دا نور ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نږدي چې کله دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیاي د خلکو لپاره، د دوه دستوري دوه مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکړي چې موږ دوه دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي. نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته، سپینګیرو ته، چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ. راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د د ژوند خرابوي. په زور باندې چا پچایي نه کړي او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکی خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
bale خپلواک صاحب کراسول مسلکی اړخ نه درته واضح کړي چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د اساسي بشري حق دی دا چې دای باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوي چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسی. که چیرته په یو کور کې تاوتریخواله وسی، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دی. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
bale کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبي خبره ده چې دوی به بیلابیل ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پانتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل اهداف نشي ویلای، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټول ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اخته‌ای.
اصلي عامل همدغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی او دی هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغه همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي. نو هغوی دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي، طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي. ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دو پلار مور د دو په مخ کې اول راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، بعدا راځي جامعه دو ته د جامعه نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د همغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنیو تا به دیتاس خبری چه وی چه دوی کلتی یا کورنی تشکیلوی مشران خپل اولادونو ودونه که بی دوی تر طول و زیاد کمی خبری په نظر که بنیسی؟
دیره مهمه خو دلتا که کم چوک مثلا دی خپل لور لپاره خواند او یا زوی لپاره کمیرمن انتخابی نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاميلي بیکګراوند سره کم دی دوی اتیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده دا ډېر یو مثبت اړخ ده او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلی او نه یې پیژني او نه په خوی خبرې نه یې په پلار خبرې نه یې په مور خبرې دا ورته انتخاب شي او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکړم او تا په نکاح ورته ورکړم صحابه کرام یو ارشوی هغه ده یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکړم دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم نو صحابه کرام د هلک دی کور ته جلی چې د هغه لور ده راضي کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي نو دا کوم ځوان چې د صحابه ته وایي ما خود لور نه لیدله نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلود هغه ویل کچېته ما الک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کم او کچېته ما ولیده او خوښ مې نشه نو زه به مخ ورته لوڅ نه کوم نو موږ ته لازم ده چې د اموږ په پای قدم باندې قدم کیدو کچېته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کوو یا د هغه کور آباده وغلغاړو نو لازم ده چې د هغه نظر واخلو بل دې چې دوه نظر واخیسته کچېته دوه نظر ووسی بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلات په حل لپاره هم لارې را پیدا کوي او که چېرته دو نظر نه اوسي د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي کوم شخړې راځي بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي او کوم هغه شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه دي چې دي هغه د هغوی جاګزین شي او بله اساسي دا دا چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کوي یعنی اولادونه دنیا ته راوړي نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي مشورې واخلي او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه ده په ذهن کې پاتې کیږي ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنی دي که مور پلار د بعد خوله ولري یعنی دا شکنځلې وکړي نو تا باندې د ماشوم هم به شکنځلې کوي یا هم به بده خوله لري که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که نو تا باندې د ماشوم هم دا تې زده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د چپېړې په واسطه باندې حل کړي فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي یعنې اولادونه نه اوسي اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د هغو ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي
بله ډېره زیاته مننه فقط په اخر کې کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي اولادونه هم لري هم د اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي دوی ته به څه ووایو
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري ځکه دلته تنها د دوی د ژوند مسله نه ده دلته د دوی د اولادو مسله ده که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تل تلی ده په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تلی ده شکار وي هغوی به ډارن وي هغوی به اضطراب لري هغوی به استرس لري ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري نو د امبی اولادونه به مولري نو اوس د زغم نه کار واخلي اوس د خپل دغه اولادونه چې دي چې دوی د زړه ټوټه ده ابي اقل د دوی په فکر کې دی اوس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلاتو سره مخامخ نشي نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
سلامات اوسئ نو تاسو مننه
دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومان او د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فزان لري. په دې خبرونه کې لمون سره میلما و د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک. درندستانو دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه پرزه کی چیاست الله ممال او ملګری
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشه کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کٹول وطن بہار بہار شی بچانا
پکار می ندی بی دیارش نباغونا اوش نباغونا ممر کندائی کر لی ندی وجانا لالے زمونگ چمتا ولی نرازینا او نرازینا تاپس کی گلو یا خدایا وجانا بغیر دیار امیر من گراند مڑ بشما او مڑ بشما درکی بانو پا مالت کی وجانا دٹی تشترگ عمر خوب تیر وما او تیر وما
په هر وخت وینا پر وخت وینا زما د حال پوښتنه مکړه و جانا دا چې مړ د انتظار لاله کشما لاله کشما اشنا زما سره پخلا شو و جانا